السلام علیکم د سحر و بچې شوې د ازادي رادیو د سحر نه خبري مچله اوریدو تمو ز رضوان مراد هر کله کوم نن جمعه د 1401 نویم لمریس کال د جوزانو لسمنه رده چې د 2012 میلادي کال د جون ل اتم سره برابر ده په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روسي او ملکی تلفاتو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده خو لمړی د دې سات مهم خبرونه د امریکا یو جګپوړي مقام پرون په لوګر ولایت کې د ناټو په بمباری کې د ملګرو غړو د تلفاتو په اړه د سړونو لازم اجراتو ژمنه وکړه په پام کې د چې د افغانستان د جنگي ورزش د نامتو لوبغاړي او کانفو د اتل احسان شفیق جنازه نن خاورو ته وسپارل شي او ملګرو ملتونو په پاکستان کې د افراطي وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له بشري حقونو د سختو سرغړونو د خلکو د جبري لا درک کولو له وجې اندېښنه ښودلې ده پورا خبرونه واورئ د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي پرون په لوګر ولایت کې د ناټو په بمباری کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د سړونو او لازمو اجراءاتو ژمنه وکړه د امریکا د وسلوالو قوو لوی درستی جنرال مارتین دیمسي چې په پینټاګون کې خبريالانو ته معلومات ورکول ویل ایساف تر وسی د ملکی تلفاتو د مخنیوي هڅه کوي او د لوګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو له بشپړې وروسته به په دې اړه لازم اقدامات وکړي
As you know, we do our very best to avoid civilian casualties.
دا وی تاسو په هیګه چې موږ تر وسه د ملکی تلفاتو د مخنیوي هڅه کوو زموږ تحقیقات به دا معلومه کړي چې آیا ملکی تلفاتو کنه او بیا به لازم اقدامات وکړو د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارتین دیمسي د خپل مقدماتي سړونو پر بنسټ ویل چې د بمباری په سیمه کې له دوه ملکی ټپیانو پرته نور ملکی تلفات نه دي موندل شوي یو امریکایي مجله رولینګ سټون د هغه سرتیری چې طالبانو نیولې ده یو ایمیل خبر کړی ده دغه سرتیری بوی برګدال خپل کورنۍ ته په دې ایمیل کې لیکلي چې هغه لري مخکې چې ونیول شي لا درې کال دوړان دي له پوسټ څخه د وټلو په اړه فکر کو شپږوش کلن بوی برګدال په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت خستکون بللې ده او د هغه په وینا هغه په دې چې امریکایي ده د شرم احساس کوي نو موږ د 2009 میلادي کال د جون په 10مه نیټه وسلوالو طالبانو ونیو په پام کې چې د افغانستان د جنگي ورزش د نامتو لوبغاړي او د کانفو د اتل احسان شفیق جنازه نن خاورو ته وسپارل شي شپږ دېرش کلن احسان شفیق چې په لندن کې اوسېده د سه‌شنبه په ورځ د جون په 15مه په ناروې کې د خپل یو دوست په کور کې د زړه د درېدو له وجې په حق ورسېد ملګرو ملتونو په پاکستان کې د افراطي وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له بشري حقونو د سختو سرغړونو او د خلکو د جبري لا درک کولو له وجې اندېښنه څرګنده کړې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر نوې پیلي پاکستان ته د څلور ورځني سفر په پای کې پرون ویل دا پراخو سرغړونو د هغو اداو په اړه سخت اندېښمنه کړې چې له تروریستانو او افراطي وسلوالو سره د مبارزې تر نامه لاندې کیږي میرمن پیلي په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې په دې سرغړونو کې له محاکمې پرته وژنې د خلکو پر ولونه اعتراف او په جبر د خلکو لا درکه کول او رکول شامل دي د بشري حقوقو خپلواک ډلو د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې چې بیلتون پالو په 2004 کال کې وسلوال فعالیتونه پکې پیل کړ د غړو خلکو پنيولو او به محاکمه وژنو تورن کړیو په سوریه کې د خلکو د غنې وژنې له نوې رپورټونو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مول ویل چې دا ولسمشر بشار اسد رژیم خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی خاغلی بانو ویل د ملګرو ملتونو څارونکي هغه سیمې ته د تلو هڅه کوي چې ویل کېږي دولتي ځواکونه بے ګناه کړیوال د سپکو وسلو په ډسو وشلې دي مان چې پرون د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په یو خاصه غونډه کې وینا کوله په همه خار کې د عامو خلکو وژنه هغه وحشت وبله چې بیانې سخت کار دی او وی غنده د رپورټونو مخې په دې سیمه کې تر اته او پوره ملکی وګړي وشل شوې دي د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ولسمشر اسد واغ وکړ چې د نړیوال منځګړي کوفی انان شپک فقری پلان سمدستي عملي کړي
سیریا اند دی ویژن کین کوئیکلی موو فرام ټیپینګ پوینټ
د وی سوریا او د سیمن ډیر شر د سقوط کند ته غورځیدل شي د وی بشپړې کورنۍ جګړې خطر حتمی او حقيقي دی نو ځکه پر ولسمشر اسد غ کوم چې سمدستي او لکم شرط پرته د انان شپک فقری پلان عملي کړي
6 پوینټ انان پلان
او د اروپي ټولنې غړو پرون موافقه وکړه چې د غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د ناڅاپي زیاتوالي په صورت کې به په موقت ډول د شنګن په غړو هیوادونو کې سرحدي کنټرول له سره پیل کړي. په ډنمارک کې چې دا مهال د اروپي ټولنې دورې مشري کوي، چارواکي وایي چې د دې ټولنې د 8 غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په یو خلو د دې اقدام ملاتړ وکړ. تاسو د ازادي رادیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په ورسیو کې د ملکی تلفاتو په زیاتوالي سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملکی وګړو په اړه د نورو نړیوالو او داخلي چارواکو ترڅنګ عام خلک هم سخت اندېښمن دي.
په یو ځای بمبار شوی دی، پر بل ځای باندې ځانمرګي برید کیږي.
په کونړ کې خلک وایي چې اوس هم د پاکستان له خاورې په دوی باندې هر ورځ ګولې وریږي. اقتصادي چاروش کارپوهان د افغانستان لاري چین ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین غزول د افغانستان په ګټه بولي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د غراز د پاکستان په بلوچستان کې د وروستیو تاوتریخوالو هم خبرې کوي. دا ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ چپه 1200 شپږنوي د سهار لهونه د ماخام تر بجو پورې اوریدل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په افغانستان کې د ملکی ترافاتو پر پیښو ژوره خواشینی خودره او هغه د ملکی وګړو پر ضد د بے تناسب قوې کارول بللي. یونما په یو خبر پاڼه کې د طالبانو پر حملو سربیره په لوګر ولایت کې د ناټو په بمباری کې د ملکی افغانانو د تلفاتو غندنه هم کړې ده. لبل خو د امریکا یو جګپوړي مقام په لوګر ولایت کې د ناټو په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د وژنې د ادعا په اړه د تحقیقاتو او لازمو اجراتو ژمنه کړې. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر رپورت کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په لوګر ولایت کې د ناټو د بمبارۍ په ګډون د تشدد په پیښو کې د ګڼ شمیر ملکی وګړو پر وژنو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د وسلوالو طالبانو په یوه انتحاري حمله کې درویش تنه ملکی وګړي او په همدې ورځ په لوګر ولایت کې د ناټو په هوایي حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 300 پورې ملکیان ووژل شول. یوناما په هغه خبر پانه کې چې په خپل ویب پانه کې خبره کړې، په کندهار، فاریاب، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې حمله چې په نتیجه کې د 300 ماشومانو په ګډون 40 ملکی افغانان ووژل شول او څکم او یا تنه نور ټپیان شول په سختو الفاظو غندلې. د یوناما خبر پانه د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د ملکی تلفاتو ډیره زیاته برخه د طالبانو لخوا د سړک د غاړې ماینونو او انتحاري بریدونو په نتیجه کې رامنځته کیږي. خبر پانه زیاتوي د کندهار، فاریاب او پکتیکا په حملو کې د خلکو پر ضد د بے تناسب زیاتې قوې کارول په تیره پر ښځو او ماشومانو ډیره ناوړه اغیزې لري. یوناما له دې مخکې هم په وار وار ویلي چې د افغانستان د جګړې له پیل راهیسې هوایي حملې د نورو ټولو تکتیکونو په پرتله د زیاتو ملکی تلفاتو باعث کیږي. د یوناما په خبر پانه کې یادونه شوې چې په لوګر ولایت کې د چهارشنبه په ورځ د ملکی وګړو د وژنې پیښې دا بهیر نور هم چټک کړ. ولسمشر حامد کرزی د ملکی وګړو د وژنې وروستۍ پیښې د نزغم وړ بللې او په کلکه یې غندلې دي. د امریکا یو جګپوړي پوځي مقام پرون وویل چې په لوګر ولایت کې د ناټو د چهارشنبه ورځې په هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو په اړه باید څیړنې او لازم اقدامات وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمپسی د مقدماتي څیړنو پر بنسټ وویل چې دوی د بمبارۍ په سیمه کې له دوه ملکی ټپیانو پرته نور ملکی تلفات نه دي موندلي.
There were two civilians who came forward declaring that they'd been wounded in the action. We did a sweep of the
یوازې دوه ملکی کسانو ویل چې په دې پیښه کې ټپیان شوی دي. موږ هلته پلټنه وکړه. تر دې دمه مو په کندوالو کې ملکی تلفات نه دي موندلي. په دې پسې د لوګار یو سیمه ایز مشر راغی او وی ویل چې په همغه کندوالو کې له نورو پلټنو وروسته ملکی تلفات موندلي، خو په اندازه او شمیر یې تر اوسه نه پوهیږو. جنرال دیمس زیاته کړه ایساف تر وسه وسه د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي هڅه کوي او د لوګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو لبشپړې دورسته به په دې اړه لازم اقدامات وکړي. افغان چارواکي او د سیمې اوسیدونکو وایي چې په لوګر ولایت کې د ناتو هوایي حمله د خځو او ماشومانو په ګډون اتلس کسان وژل دي.
و امردل چې ملګری ملتونو او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ملکی درافاتو پروسیو پیښو اندېښمنه ده، خو په عین حال کې د افغانستان د ګڼ شمیر سیمو عام خلک وایي چې نور ملکی درافات نشي زغملی او باید چې افغان او بهرني ځواکونه او وسلوال مخالفان د عامو خلکو ژوند په پام کې ونیسي. نشیم صفق په ریپورت لري.
عام افغانان چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه ژوره اندېښنه لري، افغان او بهرني ځواکونه او وسلوال مخالفان ټول د دې کار لپاره پړه بولي. دوی وایي چې د جګړې د ښکېلو خواوو له کړو ژمنو سره سره لا هم ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي او له دې وروسته نشي کولای چې ملکی تلفات وزغمي. د لوګر، کندهار او پکتیا ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په لوګر او کندهار کې وروستیو ملکی تلفاتو ته په اشاره د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ په افغانستان کې عامو خلکو ته تلفات اوړي او په دې کې افغان حکومت، ناټو ځواکونه او وسلوال مخالفان ښکېل دي.
امانم جان محمد د لوګر ولایت اوسیدونکو دوړو طرف نه ملامتي ده طالبان له خوا نه د خلکو د کورو د اوسیدلو د جین منځ نه هم په خارج قوه باندې ځکه چې هغه برته هغه هدف لاندې نیسي د دې لوجه نه هم ملکی خلک طرف ورکی او د هغه لوجه نه هم د دوړو خوا نه ملامتي ده. مینو نه به جای د خام خلکو موټر په باندې چې خام خلک تلفات ورکی د هغه لوجه نه او د لوجه نه به احتیاطي نه د خلکو کورو نه ولي د خلکو باغونه ولي بمونه پکې غرزي به جای به جای.
منم د لغه قریشی د کندهار شهر اوسیدونکو د نظام د پیل څخه تر اوسه پورې زرو انسانان په جنگونو کې، په ځانمر ګبردونو کې، په بمبار کې هر ورځ وژل کېږي. په یو ځای بمبار سوي دي، پر بل ځای باندې ځانمر ګبرد کېږي.
محمد شفیق باشنده ګرده طرفات نو کې دیگه در دو جن مرامت مې بشد د طالبان مساحف از خانو فیر مکنه او امریکای هم کړه دیگه بمبار مکنه.
په افغانستان کې د ملکی تلفاتو له عمله نه یوازې په ملي سطحه اندېښنې او شکایتونه پورته کیږي، بلکې په نړیواله سطحه هم ډیر کله د مسلې په اړه اندېښنې او انتقادونه شوي. د ملګرو ملتونو سازمان څو ورځې وړاندې په دې اړه خوشیني څرګنده کړه او وی ویل سره له دې چې د تیر کال په پرتله د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ملکی تلفاتو په اندازه کې کموالی راغلی، خو بیا هم دا مسأله هماغه شان جدي ده. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی هم وایي چې په افغانستان کې ملکی تلفات هغه لوی ستونزه ده چې افغان حکومت او په دې هیواد کې میشت نړیوال ځواکونه ورسره مخامخ دي.
در اولویا تهمه مسایل مو جلوگیری از تلفات ملکی است.
زمونږ د ټولو مسایلو په سر کې ل ملکی تلفات څخه مخنیوی دی. لنی کمرغه چې ملکی تلفات ل مخ کې نه یو څه کم شي، خو لا هم دا موضوع د یوې ستونزې په توګه په خپل ځای پاتې ده.
خبری مجله اوري.
د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان لاري چین ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین غزول د افغانستان په ګټه بولی. د چین د پټرولیم شرکت مسؤلانو د چهارشنبه په ورځ په دې ارتباط په پیکینګ کې له افغان ولسمشر سره هم خبرې کړې دي. تفصیل له محمد قسیم سولمل پر ریپورت کې اورم.
اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان لاري چین ته د ترکمنستان د غازو لیږد نه یوازې د اقتصادي ګټې لري، بلکې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره هم اړین دی. د چین د پټرولیم شرکت مسؤلینو په دې اړه له ولسمشر کرزي سره لیدلي او د افغانستان له لارې د دې پروژې تطبیق ته لیوالتیا ښودلی. د اقتصادي چارو کارپوه حمیدالله فاروقي د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان باید له دې فرصت څخه پوره ګټه واخلي او د دې پروژې د تطبیق لپاره زمینه برابره کړي.
پروژه چې د ترکمنستان غاز د افغانستان او تاجکستان له لارې چین ته انتقال شي، دا هم هغه یو پروژه ده او په یقین سره دا کېدای شي چې هم د افغانستان لپاره او هم د منطقې لپاره څه د اقتصادي ارزښتونو تامینولو په رابطه باندې به ممیت واقع شي او سم په افغانستان او په دې منطقه کې د سولې، ثبات او امنیت راوستلو کې په یقین سره پایس دی او ډېره مؤثره وسیله استفاده کېدای شي. او کوه ضرور دا ده چې د افغانستان حکومت او چارواکي د دغه فرصت نه استفاده سره وتوانېږي چې هغه فرصت چې موجود دی د افغانستان د خلکو په ګټه او د منطقې د خلکو په ګټه باندې دغه فرصتونه اعظمي استفاده وکړي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا په یو خبري سوي اعلان کې راغلي چې د چین د پټرولیم ملي شرکت مسؤلینو په دې اړه د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر کرزي سره لیدلي. د مسؤلینو په دې برخه کې د افغان حکومت د همکارۍ غوښتنه هم کړې. په اعلان کې راغلي چې ولسمشر کرزي د قانون وزیر وحید الله شهرانی ته دنده سپارلې چې په دې اړه مقدماتي کارونه ترسره کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو بل کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو سره په خپل خبرو کې ویلي چې افغان حکومت باید د خپل مالی ګټو په پام کې نیولو سره د دې پروژې لپاره دقیق او عملي پروګرامونه تنظیم
البته. کچیری حکومت په سیمه کې د چاپیریال او ځینو نورو اجتماعي او اقتصادي تاسیساتو په ساتنه کې پر دې پروژې نظر
نظارت ولري او په دې برخه کې خمدریت را منځته کړي چې دا هم د افغان حکومت له مسؤلیتونو څخه ده. مسلمان چې افغانستان بل دې پروژې څخه خګټه پورته کړي
د افغانستان او چین حکومتونو تر اوسه د دې ستر پروژې په اړه جزئیات نه دي خبر کړي. چین چې د نړۍ دویم ستر اقتصاد دی، د سون موادو لپاره د خپلو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره اقتصادي تړونونه لري. اقتصادي کارپوهان د افغانستان په کانونو کې د چین مخ په زیاتېدونکې پانګونې ته په پام سره اټکل کوي چې چین کولی سي په راتلونکي کې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک واوسي. افغان حکومت د لوګر د مس عینک کان د سپړلو چارې او په وروستیو کې د امو رود د نفتو د ایستلو چارې چینایي شرکتونو ته سپارلې دي.
دا مهمو خبرونو لنډیز واورې. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي پرون په لوګر ولایت کې د ناټو په بمبارۍ کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د څېړنو او لازمو اجراءاتو ژمنه وکړه. په پام کې ده چې د افغانستان د ورزش د نامتو لوبغاړي او د کانفو د اتل احسان شفیق جنازه نن خاورو ته وسپارل شي. شپږ دېرش کلن شفیق چې په لندن کې اوسېده د سه شنبې په ورځ په ناروې کې د خپلو دوست په کور کې د زړه د درېدو له وجې په حق ورسېد. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د افراطي وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له بشري حقونو څخه د سختو سرغړونو او د خلکو د جبري لادرک کول له وجې اندېښنه څرګنده کړې. په سوریه کې د خلکو د غنې وژنې له نویو رپورټونو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې د ولسمشر بشار اسد رژیم خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. او د اروپای ټولنې غړو پرون موافقه وکړه چې د غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د ناڅاپي زیاتوالي په صورت کې به په موقت ډول د شنګن په غړو هیوادونو کې سرحدي کنټرول له سره پیل کړي. احمد شبر د نړۍ مطبوعات کتلي دي او د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه د ځینو مقالو ځینې برخې دراوروي.
لویدیز ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې د وروستیو ملکي تلفاتو په اړه مطالب خپاره کړي او د چهارشنبې ورځې په روان کال کې د افغانستان لپاره خونړۍ ورځ بلل ده. ورځپاڼو په لوګر کې د ناټو په هوایي بمبارۍ کې چې ویل کېږي اتلس تنه ملکیان پکې ووژل شول او دغه راز د کندهار او نورو سیمو د انتحاري حملو یادونه کړې چې یو شمېر ملکیان پکې ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د نورو مسایلو ترڅنګ وروستۍ پیښو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خاص استازي یان کوپش اټکل ناسم ثابت کړ چې ویلي وو د سش کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر د تیر کال د ورته مودې په پرتله ډېر کم شوی دی. خو ایرو ایش یا ویو خپرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه په یوې بلې موضوع مقاله خپره کړې ده. دا نشریه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره څو جالب انتخابونه لري. د ایرو ایش یا ویو په مقاله کې ویل شوي چې امریکا غواړي افغانستان د جنوبي آسیا د هیوادونو په منځ کې په یوې تجارتي لارې بدل کړي. خو ورځپاڼه له پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین او له دوی یو څلیرې له روسیه او هند سره راکړه ورکړه له جنجالونو خالی هم نه بولي. امریکا له ایران سره سخت اختلاف لري چې د ایران د اسلامي انقلاب له پیله تر اوسه روان دی او دا اختلاف د ایران اتمی پروګرام لا زیات کړی دی. له پاکستان سره د امریکا اړیکې په وروستیو کې خرابې شوې او د دوی ترمنځ اعتماد مخ په کمیدو دی. هند له ایران سره هم شی اړیکې لري او شایي ونه غواړي چې په افغانستان کې د امریکا د غوښتنو قرباني کړي. د چین او منځنۍ آسیا د هیوادونو په شمول نور ملکونه چې له روسیې سره د شانګهای د همکارۍ په موسسه کې غړیتوب لري ټول په افغانستان کې د لبیدیز په حضور خوښ نه ښکاري. د ایرویشیا ویو له لیکنې سره سم په داسې یو حالت کې څو پوښتنې پیدا کیږي چې آیا د آسیا د جنوب وسلول یا له دې پروګرامه د ایران استل ممکن دي؟ آیا نوی ډیلی به د تهران او واشنگتن ترمنځ انډول وساتلی شي او که د شانګهای د همکارۍ موسسه له کابل سره نږدې شي آیا امریکا به په افغانستان کې د ثبات راوستلو د پروګرام په برخه کې بیا کتنه ونه کړي؟ له دې کبله د نشرې په نظر امریکا مخکې تر دې چې په افغانستان کې د رښتونی ثبات او د آسیا په جنوب کې په یو وسلوونکي هیواد د افغانستان د بدلولو لپاره خپل وروستۍ پریکړه وکړي باید دې پوښتنو ته ځوابونه ومومي.
اسمت ساروانو چې د نړۍ مطبوعات کې د افغانستان په اړه د مقالو مهمه برخه دروړولې. دا کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیرې یوې میاشتې څخه د دانګام او ناړۍ ولسوالیو د پاکستان له لورې د توپونو ګزارونه کیږي خو افغان حکومت غلی ناسته. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي هم وایي چې دوی دا خبره په ولسي جرګه کې میاده کړې او ولسمشر ته هم رسولې ده. روح الله انوري په ریپورت لري.
د دانګام ولسوالۍ څو تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې 50 ورځې کېږي چې د پاکستان له لورې د درنو توپونو مرمۍ د دوی په سیمه راوشتل کېږي او د سیمې یو شمېر اوسېدونکو کورونه پریښي دي او که د مرمۍ ویشتل بند نشي نو پاتې خلک به هم کورونه پریږدي. ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواني ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې څخه تر اوسه په پرله پسې توګه د پاکستان فوج د دانګام او ناړۍ ولسوالۍ سرحدي سیمې په توپونو ولي چې لامل یې 4 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي چې ټول ولسي وګړي دي. هغه وایي دوی په ولسي جرګه کې او همداراز د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت او نورو اړوندو چارواکو سره خبرې کړې دي او بل پلوي د قومي مشرانو د جرګو له لارې هم هڅې پیل کړې دي. حاجي سخي وویل چې له دانګام او ناړۍ څخه زرو پورې کسان بې کوره شوي دي چې د سرې میاشتې پرته بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د کونړ والي فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل څه موده کېږي چې د ډیورند د کرښې له پاکستاني لوري څخه د توپونو ګولۍ راځي چې د ځاني تلفاتو ترڅنګ مالي زیانونه هم لري. هغه وایي دوی ته چې د سیمې خلکو کوم خبرونه ورکړي دي هم طالبان دغه مرمۍ راولي او هم پاکستانی فوجیان او دوی مرکزی حکومت ته وخت په وخت د دغه مرمیو خبر ورکړي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. په کوټه کې د یو مدرسې مخ ته پرون 14 شو چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د پنځشنبه په ماسپښین د کوټه ښار جنوب لوري ته سریاب سړک ته څیرمه په سټلایټ ټاون نومي ځای کې د یوې مدرسې مخې ته په داسې حال کې 14 وسو چې په مدرسه کې دننه د قران کریم حافظانو ته د فراغت د دستاربندۍ یا د پګړۍ ورتړلو مراسم ترسره کېدل او په مدرسه کې سلګونو طالبان او دینی علما موجود وو. تر 14 وروسته د کوټه د پولیسو یو مشر قاضي عبدالواحد رسنوي ته وویل چې بم د مدرسې مخې ته په ولاړ بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو او په 14 سره د څلورو ماشومانو په ګډون لسګونو تانو ته مرګ ژوبل
وروړوله.
14 تر مدرسې د باندې سوي دا یو کس په بایسکل کې دننه 14 توکي ځای پر ځای کړی وو او هارونه ور باندې شو. خلکو فکر کاوه چې فارغ حافظانو ته به ور په غاړه کوي. بایسکل د باندې درولې او په خپل ځان کومې خواته استلې یا مدرسې ته دننه تللې دی او بم ته انفجار ور کړی. پولیس مشر قاضي واحد وایي ک پولیسو د مدرسې ټینګ امنیت نه وای نیولې نو د دې احتمال و چې مشکوک کس بم په مدرسه کې دننه د سلګونو خلکو په منځ کې ځای پر ځای کړی وای چې تر اوسه تلفاتو به څو چند زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې وای. د مدرسې شاوخوا محمد امنیت لپاره پولیس درولې او چا سينه څوک تر دیواله ور واوړي. د کوم حافظانو چې دستاربندی کېدل هغه د نن په مدرسه کې او روغ رمټ دی. د باندې چې کوم کسان او ماشومان ولاړو او غشتلې چې مدرسې ته نن وځي هغه وجلسوي او ټپانسوي دي. د پولیسو مشر په سم د ستوګه په 14 کې وجلسوي کسان څلور او ټپان 14 تنه وشول. خو د ورستوي معلوماتو لمخې په 14 کې د وجلسیو کسانو شمیر یوولو سوتانو ته رسیدلې او تر ډیر شو زیات چپیان سوی دي چې د کوټې دولتي روغتون ته انتقال سوی او په هغه کې هم د وطنو حالت نازک شول سوی دی. دا چې د دې 14 هدف به د مدرسې شاوخوا د چا کورو او کبه په مدرسه کې دننه د پګړۍ تړلو مراسم په نقشه کول. په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویل سوی او نه هم د دې 14 مسولیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه اخیستې دي. د یادونې وړ ده چې څو کال وړاندې هم په پښین سیمه کې پر یو مدرسه باندې بمی برید سوی وو چې هدف یې د جمعیت علما اسلام ګوند مرستال مشر مولانا محمد خان شیرانی وو چې هغه روغ رمټ ترې وتلی وو او په نتیجه کې څو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. خو دا لومړی ځل ده چې په کوټه کې یوه دیني مدرسه د بمی برید هدف ګرځي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په سوریه کې د خلکو د غنې وژنې له نوې رپورټونو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د ولسمشر بشار اسد رژیم خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. دا په اصل کې چې د دې وژنو په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو د خطر له وجې لواکه د بشار اسد د لرې کېدو غوښتنې هم زیاتې شوې. احمد تکل په د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورټ لري.
د سوریه په همه ولایت کې د ملکی وګړو د قتل عام د راپورونو له رابرسېره کېدو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وویل نړیوال څارونکي هغه سیمې ته د تلو هڅه کوي چې ویل کیږي هلته دولتي ځواکونو بې ګناه کلیوال د سپکو وسلو په ډزو وژلې دي. بان چې پرون د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په یو خاصه غونډه کې وینا کوله، په همه ولایت کې د عامو خلکو وژنه هغه وحشت وباله چې بیان یې سخت کار دی او وی غنده. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې تر اتیا پورې ملکی وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ولسمشر بشار اسد غږ وکړ چې د نړیوال منځګړي کوفی انان شپږ فقرهي پلان سمدستي عملي کړي. سوریا او دا سیمه ډیر ژر د سقوط کندې ته غورځېدای شي. د یوې بشپړې کورنۍ جګړې خطر حتمي او حقیقي دی، نو ځکه پر ولسمشر اسد غږ کوم چې سمدستي او له کوم شرط پرته د انان شپږ فقرهي پلان عملي کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ګډ استازي کوفی انان هم د دې قتل عام د غندلو ترڅنګ له دې کبله ویره څرګنده کړه. انان وویل په سوریه کې ډلې او ډلګۍ افراطیت او تشدد د پراخېدو په حل کې دي او زیاته یې کړه دې وضعیت ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي او داسې ویره یې ورته پیدا کړي چې تشدد د دوی هیوادونو ته سرایت ونه کړي. فعالان وایي چې د هما په دوه کلیو کې د دولتي ځواکونو په قتل عام کې شل ماشومان او شل میرمنې هم شاملې دي. د دوی په وینا که څه هم دولتي ځواکونو پر دې کلیو ډزې کولې، خو اکثریت کسان د دولت پلوي ملیشه ځواکونو وژلې دي. د راپورونو له مخې ډېر شمېر کسان له نږدې په ډزو او یا په برچو وژل شوي. د سوریه حکومت په یو اعلامیه کې چې د دولتي ټلویزیون له لارې خبره شو وویل په هما کې دا جنایات یوې تروریستي ډلې کړی چې په نتیجه کې نه تنه ملکیان وژل شوي. له دې تقریبا دوه اونۍ مخکې د هومس ولایت په هولنومې سیمه کې هم یو سل اته ملکي وګړي د دولتي ځواکونو په حملو کې وژل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې لواکه د ولسمشر بشار اسد د لرې کېدو غوښتنې په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون په استنبول کې په خپلو څرګندونو کې د همه قتل عام د انساني ضمیر ضد عمل وباله او غوښتنه یې وکړه چې اسد د لواکه لرې شي.
د ژوند رنګونه
قدرمن اوریدونکو، زما سره چیړنیار عبدالمالک لاموال ناسته. لاموال صاحب، درته وایسته چې لڅو کلونو رئیس د علومو په اکاډمۍ کار کوي.
د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې زما دغه دریم کال دی، خو البته د تحقیق او د سیړنې دا کومه پروسه چې ده تقریبا یو ۲۳ کال کېږي.
تر اوسه مو څومره کتابونه چاپ شوي؟
تقریبا ۱۶ علمي تحقیقي اثرونه چاپ شوي دي.
ستاسو یو اثر دی چې په پښتو میشتو سیمو کې د ځینو ونو بوټو او وښو ارزښت. یو وخت ما ته ویلي وو چې پښیان یو دود لري، یو رواج لري چې خپل ماشومان په یو مخصوص بوټي باندې له ماشومتوبه دوی مینځي، بیا د دوی دغه ګنده بغل چې ورته وایي دا چې په تلو په تخرګونه او په دې کې یا په خلو کې دا بیا نه وي. کېدای شي په دې اړه راته وایستئ چې په دې کتاب کې مو د هغه بوټي یادونه کړې ده، نم ده کړې، او دا بوټی څه ده؟ د دې په اړه یو څه معلومات راته راکړئ.
اغه بوټه د امبل په نامه یادیږي چې اغه امبل په پښتو کې ورته مانو وي، او په دری کې زنه پويګم چې دری کې دا بوټه شته کنشته. رښتیا کله چې زمون په پښیانو کې ماشوم نوې پیدا کیږي، د اغه پیدایښت د درېم ورځې تر سلويخت ورځو پورې د په خاطر چې د ماشوم کې غنده بغل پیدا نشي، دغه بوټه مخکې دی نه چې ماشوم پیدا شي هغه کورنۍ د بوټه راوړي وچوي ټکوي هغه چاڼوي. کله چې ماشوم پیدا شو، ماشوم په هفته کې درې ځلې د ماشوم په وجود کې د غوړي وې د چولای کنیک په نامه باندې. کله چې غوړي وال به دغه غوړي په اوړه هغه گی په اوړو باندې د ماشوم ټول وجود په اوړه ګرځي ترڅو دغه دغه پاتنی شي غوړی پاتنی شي او د ماشوم په بدن باندې هغه ځنې خراب ویښتان نخیږي. بیا هغه مانو چې ما تاسو ته ارزو کوي هغه مانو اخلي د هغې په تخرګونو او هغه نورو ځایونو کې چې هغوی پوهیږي دا مانو اچي. دغه ماشوم د ګنده بغل نه او د جلدی امراضو نه خلاصیږي.
کور مدان په دې کتاب کې مو د څو بوټو یادونه کړې.
دغه اثر شمالي کلی دی. دغه اثر اول جلد دی. دغه سلور جلد دی. تقریبا یو دوه نیم سوه بوټي په اړه مې